آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د دې امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق کمیسیون وایي چې د حزب اسلامي زندانیان به په راتلونکي کې خوشی شي. د ننګرهار د چپرهار په ولسوالۍ کې د داعش او طالب وسوالو ترمنځ سخت جنگ روان دی. د ترکیې او هند جمهور رئیسانو ملاقات کړی دی او د امریکا پوځ ویلی دی چې په جنوبی کوریا کې د راکټونو دفاعي سیستم نصب کړی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس کابل ته په سفر تللی او نن د اسلامي حزب 55 هغه غړي چې د سیاسي او امنیتي جرمونو له امله بندیان و له زندانه خوش اسوال. خوش با پر خبرونه زیبا خادم تستوایی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق کمیسیون وایي چې د حزب اسلامي غوښتنې د افغانستان د حکومت د اجراءاتو په لیست کې دي او دغه حزب نور زندانیان به په راتلونکي کې خوشی شي.
ولی دا نور آزاد نشو. په دې سلسله کې د حکومت او د حزب ترمنځ مذاکرات روان دي چې دا مذاکرات باید حتمی مثبت نتیجه ورکړي. انشاءالله ورکوي به. د مذاکراتو پایلې به انشاءالله ښه وي. که څه هم حزب د پرون په د دې 13 کسه بندیانو په نشتوالي کې د دغه معاهدې د دغه تړون یا دغه مفرداتو په حصه کې د ځنډ اعلان وکړ، د تعطل اعلان وکړ.
خود افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت د مجرمینو زندانیانو په خوشی کولو کې بشری قوانین او د افغانستان د اساسي قانون احکام رعایت کړي. د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د سند په اساس باید چې د حزب 9 بندیان له قید آزاد شوي وي، خو دا کار د بشري حقوقو د کمیسیون د اعتراض له کبله وځنډېده چې نن ځینې بندیان خوشی شول او ځینې نور به په آینده کې خوشی شي. د تیرو 2 رئیس د ننګرهار د ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د داعش او طالب وسوالو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د حکومتي چارواکو د وینا له قراره په دغه جګړه کې د داعش او طالب وسوالو قریب 70 کسه وژل شوي دي. د ننګرهار د ولی نطاق عطا الله خوګنی داسې ویل دي:
د دغه خطو او هوایي بریدونو په پایله کې تر دا مهاله پورې د 70 کسه او خاص کې داعش او وسوال طالبان وژل شوي دي. د دې خطو له امله و ملکي وګړي چې یوې شهید شوي وو، انجلۍ صدر او شپږ نور ټپیان شوي دي. داعشانو او وسلوال طالبانو د ملکي وګړو 9 کورونه هم سوځولي دي. یو شمېر کورنۍ اړ بسته شوي دي چې دوی خپلې سیمې پرېږدي، ولې هلته امنیتي منصبین رسېدلي تر څو وجد ښه کړي او بېرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال د امریکا غږ ته وویل چې دغه جګړه په غزو او کندی باغ کې شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس په افغانستان کې د امریکایي قواوو او ډیپلوماټانو، ترجمانانو او همکارانو ته د نوي سهمیې په نامه د ځانګړو ویزو پروګرام غځولې دی. د نیو همشایر د ایالت دیموکراتي سناتوري جین شاهین اعلامیه خبره کړې، وایي کانګرس د دولت د تصویب شوي بودیجې په چوکاټ کې هغو افغانانو ته د مهاجرت خاصې ویزې منظور کړي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو او یا ډیپلوماتانو سره همکاري کړي او ژوند یې په خطر کې و. په کابل کې د امریکا سفارت د روان کال د مارچ په میاشت کې په رسمي توګه د مهاجرت د ویزو لپاره د افغانانو سره مصاحبې ځکه ماتل کړې وې چې دغه سهمیه پای ته رسیدلې وه. یو دولتي منبع وایي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې رئیس نوید مختار کابل ته رسیدلی دی. دغه سرچینې خبر ورکړی دی چې امنیتي مسایل او په ځانګړي ډول د تروریزم سره د مبارزې څرنګوالی د افغانستان چارواکو او د پاکستان د استخباراتو د رئیس د خبرو اصلي ټکی دی. د شنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان یو هیئت هم کابل ته په دې هدف ورغلی و چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د بیرته ښه کېدو لپاره د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د ډیورن کرخې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د پاکستانی نظامیانو او طالب و سوالو ترمنځ نښته شوې ده. دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په خپلو دوه پوستو باندې د برید د انتقام لپاره په وسوالو حمله وکړه. د پاکستان د نظامیانو په حواله په دې نښته کې درې وسوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمي شوي دي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د برید د کولو ادعا کړې ده او ویلي دي چې برید د بی پیلوټه الوتکې د یوې حملې په انتقام کې کړی دی. د هند پوځ ویلي دی د پاکستان قواوو د دوی دوه عسکر د کشمیر د سیمې سره د سرحد په غاړه کې وژلي او مړي ټوټه ټوټه کړي دي. دغه پوځي چارواکو ویل دی عسکرو پیره کوله چې د پاکستان غزمی ورباندې د دوشنبه په ورځ د هند په دوه پوځي پوستو کې د هوانو او راکټو ډزې وکړي. د هند پوځي چارو ماهر شیوال دیفشاندی ویلي دی هند داسې ملک نه دی چې غلی کینی. د دغه تورونو له امله نن په هند کې د پاکستان ضد مظاهرې وشوې. د پاکستان پوځ وایي د اوربند هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې او د هند د پوځ دا اتهامات رد کړل چې د عسکرو مړي ټوټه ټوټه شوي دي. د سپتمبر په میاشت کې د هند په پوځي اډې باندې په حمله کې د 19 عسکرو د وژل کېدلو نه وروسته د دې دوه ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي او د کشمیر د جنجالي سرحد په غاړه کې ډزې زیاتې شوې دي. هندي پولیس وایي چې دغه هیواد د آسام په یالت کې قهرجنو خلکو دوه مسلمانان په دې تور د مرګ تر سرحده ډبولې دي چې د پولیسو د وینا له قراره دغو کسانو غوښتل چې د یوې سیمې نه دوه غوایي غلا کړي او بیا یې حلال کړي. د سختو مذهبي عقایدو په اساس یو شمیر هندوانو د مقاماتو نه غوښتي دي چې د غویانو حلالول بند کاندي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هند ته د سفر په لړ کې د هند جمهور رئیس پرناب مکرجي سره کتلی دي او د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په زیاتولو باندې خبرې کړې دي. د دې لیدنې نه مخکې اردوان د هند صدر اعظم نریندر مودي سره لیدلی وو. هند او ترکیه دواړو ژمنه کړې ده چې په خپلو کې تجارت او صادرات واردات زیاتوي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ نتاق ویلي دي سپینې ماڼۍ ته د فلیپین د دیکتاتور جمهور رئیس رودریګو دوترتی او د ختیځ آسیا د نورو ملکونو د رهبرانو رابلل د شمالي کوریا د منځوي کولو د ستراتیژۍ یو برخه ده. جمهور رئیس ترامپ په تلیفوني خبرو کې د تایلند، سنگاپور او د فلیپین رهبرانو ته بلنه ورکړه چې امریکې ته راشي، خو د دوترتی بلنه ورکول د کانګرس غړي حیران کړی دي او همداشان د بشري حقوقو نړیواله ټولنه یې په قرار کړی دي. سناتور کریس کانز بیان خبره کړې ده وایي دوترتی په فلیپین کې د خپلو خلکو په نظر په غیر قانوني ډول زرګونه خلک وژلې دي. سپینې ماڼۍ ته د دوترتی په بللو او د هغه سره په ملاقات ترامپ د دوترتی اعمال او د بشري حقوقو نه د هغه سرغړونې تاییدوي او د امریکا د تایید مهر پی وهي. سناتور جان سټیفن ویل چې د غبلنه دنیا ته غلط پیغام ورکوي، د بشري حقوقو د دفاع د پاره چې څوک نه دريږي هغه د امریکا ارزښتونه ضعیفوي. د امریکا پوځ وایي د راکټونو دفاعي سیستم په جنوبي کوریا کې نصب شو او دغه سیستم اوس د شمالي کوریا لوري هر توغول شوی راکټ تعقیبول شي. پوځي چارواکو ویلي دي دغه سیستم اصلا راکټ تعقیبوي، خو دغه چارواکو خبرداري ورکړ چې دوی به د دغه سیستم د فعالولو لپاره پراتلونکو میاشتو کې خپل کار ته ادامه ورکړي. دغه دفاعي سیستم په سینجیو کې د ګلف د پخواني میدان په ساحه کې نصب شوی دی چې د شمالي کوریا له لوري راکټ دفع کړي. چین د دغه سیستم سخت مخالفت کړی دی، وایي دوی ته خطر پیښولی شي. د چین د خارجه وزارت نطاق د دوشنبه په ورځ د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې سم د سيدي د دغه سیستم د نصبولو کار معطل شي. شمالي کوریا لګیا ده بالستیک راکټونه جوړوي او په دې تیرو سو میاشتو کې دغه راکټونو سو ازموینې ناکامه شوې. نن لږ تر لږه یو وشتنه ولسی خلک د عراق سره د سوریې د په سرحد کې د مهاجرو کمپ ته نږدې د اسلامي دولت په ناڅاپي حمله کې وژل شول. دغه خبره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې کړې ده. نطاق رامي عبدل ویلی دی لږ تر لږه 500 ځان مرګو د هغه کمپ په داخل کې او د کمپ نه خارج په ځان پوري تړلي بمونه وچول چې عراقي مهاجر او بیزای شوی سوریایان پکې دی. د سوریه او کردانو منابع ویل زیاتره مړي او زخمیان د دغه موقتی کمپ اوسیدونکو چې د عراق او سوریه د هغو ځایونو نه تښتیدلی دي چې د داعش تر کنټرول لاندې دي. د سوریه د دیموکراتیکو قواوو او د کردانو او عربو د ائتلاف او د داعش د وسلوالو ترمنځ د جګړو نه وروسته سخت جنگونه پیل شوي دي او ځینې وسلوال وژل شوي دي. د موسل په ختیځ کې د موټر بم د چاودنې له امله د ځینو تحلیلګرانو دا ویره څرګنده شوې ده چې د اسلامي دولت په ضد تعرضي حمله د تروریستي نظامي ګروپ د ماتولو لپاره حمله ده، خو ضروري نه ده چې سیاسي شاته تګ وي. د عراق امنیتي قواو د امریکا په ملاتړ د موسل نه د داعش د ډلې د ایستلو لپاره 190 ورځې نه زیات وخت کیږي چې خپله مبارزه پیل کړې ده. اسلامي وسوالې ملیشې ډلې حماس چې د غزې په تړنګ کې حکومت کوي نوې پالیسی جوړه کړې ده. په دغه پالیسی کې د اسرایل په حق له دریز کې نرمښت راغلی دی، خو اسرایل او د لویدیځ غاړې په نورو برخو کې نور اعتدال پسند فلسطینی مقامات شکل لري او وایي هیڅ بدلون په دې پالیسی کې نه لیدل کیږي. او په پام کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون کې خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ در دینه مخکې په دغه حقله ویلي و چې دغه دواړه مشران به په ځینو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په دې مسایلو کې د سوریې خونړۍ جګړه او د دغه هیواد د جمهور رئیس بشار الاسد نه د ماسکو د دوامدار ملاتړ د زیاتېدو په حقله مسلې شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. د پاکستان د پوځي استخباراتو رئیس ډګر جنرال نوید مختار کابل ته په سفر تللی دی. هغه د افغانستان د استخباراتو له مسؤلینو سره د هغو وسلوالو جنګیالیو د لیست د تباه د لکولو په باب غږیږي چې دواړه هیوادونه ورپسې ګرځي. له بلې خوا هندوایي پاکستاني دوه اسکر په کشمیر کې له نیولو او وژلو وروسته مسخه کړي دي. پام وکړئ له اسلام آباد او نوي ډیلي څخه د امریکا ژغ د خبریالانو ایاز ګل او انجانا پاسریچا رپورټونه ته چې سید سلیمان شابه یې غټ ټکي تسته درو واوروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
پاکستانی چارواکو د دوشنبه پورس په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل توقع ده چې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ایس آی رئیس ډګر جنرال نوید مختار به د امنیت او ټوریزم او دوه اړخیزي همکارۍ په باب دغه هیواد له دولتي چارواکو سره وغږیږي. د پاکستان د پارلمان رئیس آیا صادق چې د یو لوړ پوړي 15 کسیز هیئت په مشرۍ کابل ته د شنبه پورس په یو دوه ورځني سفر تللی و. د دوشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل دواړو خواوې به د هغو وسلوالو جنګیالو د نومونو لیستونه تبادله کوي او چې ورپسې ګرځي. افغانستان او پاکستان به په دې ارتباط خپل شکونه او اندېښنې رفع کړي چې د آی ایس آی باصلاحیته ماموران او مربوطه امنیتي ادارې کولی شي چې په دې اړه په تفصیل وغږیږي. د آی ایس آی رئیس به د مطلوبو کسانو د نومونو د لیستونو تبادله د افغانستان له باصلاحیته چارواکو سره مطرح کوي. پاکستان سږ کال په فروری کې د افغانستان حکومت ته یو لیست ورحواله کړی و، ویلي یو شمېر اسلام پال جنګیالي چې پاکستان یې دولت ضد عناصر ګڼي او په هغه هیواد کې مرګانۍ حملې سرته رسوي په افغانستان کې ډېری دي. په مقابل کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم پاکستان ته د هغو کسانو یو لیست حواله کړ چې فکر کېږي په افغانستان کې مرګانۍ حملې کړي. آیا صادق زیاته کړه چې پاکستانی هیئت د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په شمول د افغانستان له لوړ پوړو چارواکو سره او هم له ځینو قومي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د مرګانیو حملو په وجه او د حکومت سره د مذاکراتو نه د طالبانو د انکار له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سړې شوې. د لوړ پوړي پاکستاني هیئت او د ایس آی د سفیر سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په خاطر کیږي. افغانستان وای چې پاکستان په افغانستان کې د روان جنگ د اوږدولو په خاطر د طالبانو ملاتړ کوي. بیل دینه چې د پاکستان نوم په خلو واخلي. اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه پر د کابینې ویغونډې ته په وینا کې ویل چې طالبان زموږ د گاونډي هیواد نه د پسرلي په موسم کې د جنگ لپاره آمادګي نیسي. له بلې خوا هند وای چې پاکستانی عسکرو د دوشنبه پر د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د هوان او راکټونو ډزې کړې او دوه هندي عسکري نظمی کوله وژلي او د هغوی مړي مسخ کړې دي. خبریال انجانا پسری چا له نوې ډیلی نه په خپل لیکلي رپورټ کې وایي چې هند د خپلو وژل شوو عسکرو د غچ او انتقام اخیستلو ژمنه کړې او شاید چې د دواړو زړو دښمنانو ترمنځ
Pakistan should understand one thing very clearly, that India is not a country which is going to keep quiet.
The U.S. kar la shan sara munasib nau. هند باید پاکستان د پوځ نه د کرکې وړ دغه عمل غچ حتمن اخلي. د پاکستان پوځ تور رد کړی د مړو د مسخه کولو ادعا درواغ بللې. دغه پیښه په داسې حال کې شوې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند د واکمنۍ په ضد ولسي پاڅون روان دی او د هند پوځ یې په ځپلو بوخت دی. د کولګام په زوله کې د وسلوالو جنګیالو په یوې ناڅاپي حمله کې 15 تنه پولیسان او د بانک دوه ماموران ووژل شو. حمله کوونکو 2 بجې پیسې او د پولیسو وسلې حمله ځان سره یوړې. په عین وخت کې د هند صدر اعظم نریندر مودي د دوشنبه پر ورځ په نوې ډیلی کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوګان سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې ټول هیوادونه باید په خپله خاوره کې د ټیریزم مخه ونیسي. د کشمیر په سر د پاکستان او هند شخړه ډیره زړه ده. دواړه د ملکیت دعوه کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او اوس په مکړی دی رپورت. د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیسون وایي نن د اسلامي حزب 55 هغه غړي چې د سیاسي او امنیتي جرمونو له امله بندیان و له زندان څخه خوشې سول. د افغانستان د اسلامي حزب په وینا ټاکل سوی و چې نن د دغه حزب 18 زندانان له بندیان څخه خوشې سي. خو د سولې د موافقې د تطبیق د کمیسون چارواکي وایي چې په راتلونکې اونۍ کې به د اسلامي حزب نور بندیان هم له زندان څخه خوشې سي. پامکړی په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
له اوږده ځنډ څخه وروسته نن د سې شنبې په ورځ د اسلامي حزب 55 تنه هغه غړي چې د سیاسي او امنیتي جرمونو له امله د افغان حکومت په زندانونو کې بندیان و بیرته خوشې شول. د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیسون ویاند احمد فرزان امریکا غږ ته وویل چې دغه شمیر زندانیان د پلچرخي او بګرام له زندانونو څخه خوشې شوي او دیارلس نور چې د کندهار په زندان کې بندیان دي هغوی به هم ډېر ژر خوشې شي.
دوی له خوا څخه مشترک کول سوی فهرست 378 تنه وو چې په هغه کې د 50 په شاوخوا کې داسې دوسیې چې هغوی د محاکم په دوران کې دي او د افغانستان د قوانینو مطابق د هغوی د عاصي او تخفیف فرمان نه سي ورکول کېدلی. دوی زندانیان چې هغوی په شرایطو برابر نه دي، جنایي جرایم لري او یا د مواد مخدرو قضایو لري، هغوی هم له لیست څخه لرې کېږي او د فرا تحقیق وروسته بیا په ورته شکل باندې لکه نن چې دغه لومړنۍ د دسته لومړنۍ ډله له بند څخه خوشې سوله، نور به هم په ورته شکل باندې خوشې.
ښاغلي فرزانه ویل په بله ډله زندانیانو کې شاوخوا 200 تنه د اسلامي حزب بندیان شامل دي چې په دویم پړاو کې راتلونکي اونۍ له بند څخه خوشي کیږي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په لومړي پړاو کې د افغان حکومت له زندانونو څخه د اسلامي حزب 18 تنه بندیان خوشي شي. د اسلامي حزب ویان قریب الرحمن سعید وایي چې له افغان حکومت سره پر مذاکراتو بوخت دي تر څو د دیارلسو هغو زندانیانو چې نن باید خوشي شوي وای دا نه خوشي کېدو او په دې بهیر کې د ځنډ د رامنځته کېدو لاملونه روښانه شي.
په دې سلسله کې د حکومت او د حزب ترمنځ مذاکرات روان دي چې دا مذاکرات باید حتمی مثبت نتیجه ورکړي. ان شاء الله ورکوي به که څه هم حزب د پرون په د دې دیارلس کسه بندیانو په نشتوالي کې د دغه معاهدې د دغه تړون یا دغه مفرداتو په سکه کې ځنډ اعلان وکړ، د تعطل اعلان وکړ. اما د دې سره سره بیا هم هڅه روانه ده چې د مذاکرات کامیاب وسیږي او د دولت او د حزب ترمنځ د تفاهم دا سلسله په اسانه او ښه توګه مخته لاړ شي.
ښاغلی سعید وویل اسلامي حزب په رسمي توګه 55 خوشي شوي زندانیان له حکومت څخه ځکه ترلاسه نه کړل چې پکې 14 زندانیان شامل نه وو. د اسلامي حزب ویان دغه راز وویل چې دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار به دوه ورځې وروسته کابل ته راشي او د پنجشنبه په ورځ به په کابل کې په یوې لویې غونډه کې وینا وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو تاسو په مکرې دی راپورته د هلمند ځای مقامات وایي چې امنیتي ادارې په دې ولایت کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د روسي مشاورینو د شتون په اړه تحقیقات کوي او پایلې به یې وروسته له رسنیو سره شریکې کړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال عزیزالله پوپل رپورټ ته چې سید سلیمان شاه باید تاسو ته در واوروي.
د هلمند د ولایت په شمالي ولسوالیو کې ځایي اوسیدونکي وایي چې له طالبانو سره یو ځای روسي اتباع لیدلی دي او د کجګي له بندنه د پرمختللو کمرو په وسیله هوایي تصویرونه هم اخیستي دي. د هلمند والي حیات الله حیات په لشکرګاه کې نن د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه معلومات دوی ته د سیمه ییزو خلکو له خولې رسېدلي دي، پلټنې روانې دي او د هغې تر مخه په دې اړه څه نشي ویلی. هغه وویل
په دې کې شک نشته لکه تاسو ته چې راپورونه د عامو وګړو نه رسېدلي دي. موږ که ته هم د هلمند د مختلف ولسوالیو نه موساقله، سنګین، حتی د باباجي نه یو ځل موږ ته راپور ورسېدل، ګرمسیر او نورو ځایونه چې دلته ناپېژانده خلک چې هغه اصلا افغانان نه دي، څېرې افغانانو ته ورته نه دي، سپین پوسته خلک دي چې اکثره خلک ګمان کوي چې کېدای شي شوروي وي یا روسان وي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه موږ ته رسېدلي. هغه وروستي معلومات چې موږ د امنیتي ملي نه لرو دوی په دې باندې دقیق کار کوي تر څو موږ تثبیت کړو چې دغه بهرني کسان چې د طالبانو په صفوف کې لیدل کېږي یا د مشاور په صفات یا غوته د ټرینر په صفات باندې کار کوي، دا څوک دي؟ په دې باندې موږ ژور او بوخت یو په دې باندې کار کوو.
هلمند په جنوب کې دوهم ولایت دی چې ځایي اوسیدونکي پکې د دولت د مخالفینو سره یو ځای د روسي اتباعو د لیدلو په اړه اطلاع ورکوي. دوونه مخکې د روزګان امنیه قماندان جنرال غلام فاروق سنگری له امریکا غږ آشنا رادیو سره په یو مرکه کې دا خبر تایید کړ چې د روزګان په مرکز او ولسوالیو کې روسي اتباع د ډاکټرانو په لباس کې لیدل شوي دي او د طالبانو تر ولقې لاندې سیمونه لیدنې کتنې کړې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د روسانو حضور د جګړې د دوام په اړه له هغوی سره یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي او مرکزي حکومت یې باید د لرې کولو لپاره په دې اړه په جدي ډول اقدام وکړي. د هلمند د مدني ټولنې یو غړي نظر محمد رودي خپل نظر داسې څرګندوي.
دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې پوره تحقیقات وکړي او دا معلومه کړي چې دغه روسان په کومه سیمه کې اوسیږي، امنیت یې چا نیولی دی، څنګه راغلي دي، کاروبار یې څه شی دی، او دوی باید دغه کشف کړي او د دوی د اوسېدو ځای په نښه کړي او دوی ونیسي. دا د دولت کار دی چې په دې برخه کې پوره تحقیق وکړي او زموږ دغه اندېښنې چې اوس موږ یې لرو هغه راته حل کړي.
له بلې خوا د کجکي ولسوال عبدالرزاق وایي چې په یاده شوې ولسوالۍ کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال هم په دې وروستیو کې په زیات شمېر لیدل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د کجکي د ولسوالۍ د ګندمرس په سیمه کې د حکومت مخالفان ستر مرکزونه لري او مرکزي حکومت باید د دغه مرکزونو د لمنځړولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. هغه وویل
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ته وایم چې دا منبع د من څخه ویشي د ګوندمرې ده، دغه شویشي دا وته شپې موږ هم امنیت راځي، په روزګان کې هم امنیت راځي، په کندهار کې هم امنیت راځي، په کلات کې هم امنیت راځي، په پراخ کې هم امنیت راځي. چې د افغانستان دولت یو سر سرمایه د افغانستان دولت ته پرته ده، تکه د کچکي د ولسوالۍ په افریقا او بند او بل سرمایه د دښمن پرته ده، لکه د ګوندمرې ده. اوس دوی خوښ ده چې دغه سرمایه وساتي ساتي، زه دا وایم چې دغه سرمایه د دښمن د من څخه ویشي چې دا څلور پنځه پنځه ولایته ټول په امن کې شي. نو دوی ټول عموماً تشکیل شي، دوی که مرجع ته راځي، که نادالي ته راځي، که ناوې ته راځي، که ګرمشیر ته راځي، که هر ځای ته راځي، دغه دغسې تشکیل ورته کېږي، غذایي مواد، مهمات، هڅه.
د یادونې وړ ده چې د هلمند ولایت ته څو ورځې مخکې 300 د امریکا د سمندري پوځ عسکر د دې لپاره ورسېدل چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو د روزنې، تجهیزولو او د هوایي ملاتړ په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو نوزاد، موساقله، سنګین، باغران ولسوالۍ او د کجکي ولسوالیو کې د دولت مخالفان مرکزونه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سوداګری او صنعتکارانو د ټولنې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د برښنا د ستونزې او د پنګوالو څخه د افغان حکومت د نم لاټر لعمله په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې په لسګونو فابریکې بندې سوي دي. په مکړې په دې اړه له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د سوداګری او صنعت د خونی مرسیل خانجان الکوزیوی چې په تیر کال کې په افغانستان کې د برېښنا د ستونزې او هم د حکومت د یو لړ اقداماتو له امله په لسګونو فابریکې چې یو سلاتې یوازې د مرمر او ورخامو د تولید او پروسس فابریکې دي تړل شوي دي. ښاغلی الکوزی نن د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پلاستیک د صنعت لومړي نړیوال نندارتون د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې وویل چې د برېښنا ستونزې تر څنګ د فابریکې جوړولو لپاره د ځمکې د ورکولو ستونزه چې پخوا هم موجوده وه، خو اوس د خصوصي پانګونې د هڅونې د ادارې ایسا د لغوه کېدو دا ستونزه نور هم زیاته شوي. ښاغلی الکوزی ویل چې تېر کال د سوداګرۍ او صنعت په وزارت کې د ایسا د ادغام وروسته حتی یوه نمره ځمکه هم په ټول افغانستان کې کومې فابریکې ته نه ده بېله شوې.
کسی که فابریکه را جوړ میکنن زمین از کی مخرن؟
ښاغلی الکوزی ویل یو څوک چې فابریکه جوړي ځمکه له چا وغواړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صفي هم امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د پانګوالو څخه د افغان حکومت د نه ملاتړ څخه شکایت وکړ او وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غني چې د تدارکاتو په کمیسیون کې د افغان تولیداتو د استعمال کومه ژمنه کړې تر اوسه هغه هم عملي شوې نه ده.
تیر کال مونږه سروي کړو چې تلويخ فیصده مونږه ټول تولید ته لاس ورکړو، تلويخ فیصده کارګر ته لاس ورکړو او تلويخ فیصده مونږه خپل مارکیټ چې هغه د واردات په مقابل کې هغه هم د لاس ورکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونی چارواکي وی چې افغان سوداګر او پانګوال دی خو د نن په هیواد کې د امنیتي ستونزو په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو سره مخ دي او د بل خوا د پاکستان، ایران، هند، ترکیه د مالونو د رقابت له ستونزې سره هم لاس او ګریوان دي. د دغې خونی چارواکي وی چې افغانستان اوس د خپلې په برخه کې د ویش دوله شایانو د تولید په برخه کې خپل ځان باندې متکی شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت معین محمد قربان حق جووی چې د دغو ستونزو سره سره تیر کال او سکل په افغانستان کې د خصوصي سکتور پانګونه زیاته شوې ده.
ما در سال گذشته
مونږ په تیر کال کې د پانګونې د هڅونې د پالیسیو د تطبیق له امله 1995 او 1998 کلونو کې یو نیم چنده زیاته پانګونه جذب کړې ده چې په 1995 کال کې د پانګونې مجموعي کچه 2.2 میلیون ډالر ته رسېدله چې په 1998 کال کې چې کومې پانګونې ثبت شوي اندازه 1.25 میلیارد ډالر ته رسېږي. ښاغلی حق جووی چې دغې پانګونې 50% د انرژۍ په سکتور کې چې د اوبو، لمر او ګازو څخه د انرژۍ تولید پروژې پکې شاملې دي ترسره شوي چې د افغان پانګوالو تر څنګ د هندوستان او ترکیې پانګوالو هم په دې برخه کې پانګونه کړې ده. هغه وویل چې پاتې نوره پانګونه د خوراک او څښاک، کرهنې او د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې شوې ده. ښاغلی حق جو هم د پانګوالو پر وړاندې پرتې ستونزې مني، خو وایي چې افغان حکومت په افغانستان کې د پانګوالو د هڅونې لپاره د پانګونې د قانون نوې مسوده چې پکې د پانګوالو څخه ملاتړ شوی ترتیب کړي او د قانوني پړاوونو د پلي کولو لپاره یې د عدلیې وزارت ته استولې ده.
با تطبیق این قانون شما میتونید بیشتر احساس مسئولیت بکنید و دولت را.
ښاغلی حق جوویل د دغه قانون په پلي کېدو سره تاسو کولی شئ چې ډېر د مسؤلیت احساس وکړئ او د اساسي قانون د غوښتنو له مخې په لومړي ځل دولت د خصوصي پانګونې تضمین، ملاتړ او هڅونې باندې مکلفوي. ښاغلی حق جو هیله لري چې د نوي قانون په پلي کېدو به د پانګوالو او په ځانګړي ډول د بهرنیو پانګوالو ستونزې ډېرې راکمې شي.
د خبرونو سرخط لرو. د حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق کمیسیون وایي چې د حزب اسلامي غوښتنې د افغانستان حکومت د اجراءاتو په لیست کې دي او دغه حزب نور زندانیان به په راتلونکي کې خوشې شي. د تیرو دوه ورځو رئیس د ننګرهار د ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د داعش او د طالب وسوالو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس په افغانستان کې د امریکایي قواو، ډیپلوماټانو، ترجمانانو او همکارانو ته د نوې سهمیې په نامه د ځانګړو ویزو پروګرام غځولی دی. یوه دولتي منبع وایي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې رئیس نوید مختار کابل ته رسېدلی دی. د ډیورنډ کرښې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني نظامیانو او طالب وسوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د هند پوز ویلی دی د پاکستان قواو د دوی دوه عسکر د کشمیر د سیمې سره د سرحد په غاړه کې وژلي او مړی ټوټه ټوټه کړی دی. هندی پولیس وایي چې دغه هیواد د آسام په ایالت کې قهرجنو خلکو دوه مسلمانان په دې تور د مرګ تر سرحده ډبولي دي چې د پولیسو د وینا له قراره دغه کسانو غوښتل چې د یوې سیمې نه دوه غویان غلا کړي او بیا یې حلال کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هند ته د سفر په لړ کې د هند جمهور رئیس پرناب مکرجي سره کتلي او د دواړو ملکونو د اقتصادي اړیکو په زیاتولو یې خبرې کړې دي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نتا خو یې سپینې ماڼۍ ته د فلیپین د دیکتاتور جمهور رئیس رودریګو دوتیرتی او د ختیځ آسیا د نورو هیوادونو د رهبرانو بلل د شمالي کوریا د منځوي کولو د ستراتیژۍ یوه برخه ده. او د امریکا پوځوي د راکټونو دفاعي سیستم په جنوبي کوریا کې نصب شو او دغه سیستم اوس د شمالي کوریا له لوري هر توغور شوی راکټ تعقیبولی شي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.